سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پای ته رسولې دي او له اوکراینیانو یې غوښتي دي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر به خلکو ته وسلې ورکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $10 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په سلو کې 9 ښکته شول. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنونکي بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی ملیشو یو افغان ماشوم وهلی، وروسته طالب وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو ډزې کړې دي. سرچینه وایي دا مهال دروازه بنده ده او چاته د تګ راتک اجازه نشته. طالبانو د دوی او پاکستانی پوځیانو ترمنځ شخړه تایید کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د آسیا د فوټبال جام لوبو د غوراوي لپاره نن قرعه‌کشي وشوه. افغانستان په دی ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شوی دی. د دغه ګروپ لوبې به د جون په میاشت کې په هند کې وشي. که چیرته افغانستان په دی ګروپ کې لومړی شو نو د آسیا جام ته به په مستقیم ډول لار پیدا کړي. دا لوبې په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي. روسیه نن په اوکراین باندې خپل بریدونه پیل کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی دی چې د خپل خاورې د دفاع لپاره دی چمتو اوسي.
مې وژه ودایمو زبرویو и будемо выдавати для захисту
Муглада махада вословеш пел кре خپل خاورې د ساتنې لپاره چې هر څوک وسلې غواړي موږ یې ورکو. پر افغانستان بعد اوکراین او روسیه د جګړې تاثیرات سوي لښونکو به واورو.
څومره چې دغه کلکچونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
عام افغانان څه وایي. په دې پروګرام کې به د هغوی غږونه هم خبرو کو.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکا او جګړه ونښلي نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرکز.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل، نن د روسیې ځواکونو پر اوکراین باندې بریدونه پیل کړي دي. دغو بریدونو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولې دي. دا چې د دغو نننیو پیښو وروستي جزئیات سدي احمد شیبر راسره په سټوډیو کې دی، له دوی نه به واورو. مهرباني.
مننه. سینن تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې یو څو شیبې په اوکراین کې آرامي وه، اوس بیا د اوکراین په ښارونو کې ډېر داسې غږونه اوریدل کېږي. روټرز اژانس د اوکراین د لوی درسیت په وینا وایي چې له روسي سرتیرو سره د پلازمینې کیف په هوست میل هوایي ډګر کې جګړه روانه ده. د روسي دفاع وزارت وایي په اوکراین کې څلور اویا پوځي مرکزونه له منځه وړي دي. بل لور ته له اوکراین راپورونه ورکول کېږي چې ښوونځي، پوهنتونونه، دفترونه او ټول دولتي تاسیسات بند یا حکومت هم له خلکو سهار لا غوښتي اوسي له خپلو کورونو ونه وځي او اوکراین کې بیړنۍ حالت روان دی. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې څرګند کړ چې پر اوکراین د روسیې حمله د اروپا سولې ته سخت ټکان ورکړی دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ماسکاو دې سمدستي عملیات ودروي.
We call on Russia to immediately cease its military action.
دی وای موږ په روسي ځخ کې وڅ سم د سیخپل پوځي عملیات و دروي خپل ځاکونه له اوکرين څخه وباسي او ډیپلوماسي غوړه کړی. رویټرز ځان خبر ورکړ چې د ناتو جنگي الوتکې د تیارسي په حال کې راغلي دي او ټاکل شوی ده چې سبا د ناتو د دیش غړو هیوادو مشان غونډه وکړي او د اوکرين پر وضعیت خبري وکړي. بلورته د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په ماسکو کې خبريالانو ته وویل چې اوکرين باید بې وسلو شي او د په وینا له هغو خلکو چې د نازیانو په څیر نظریه لري او نازیان دي دغه هیواد پاک شي. پیسکوف د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکنی بیان چې پر اوکراین د برید امر ورکړ یو ډول تازه کړ. د اوکراین ترڅنګ ناتو دا خبره کړې ده پر بلاروس شخ کړې ده چې د اوکراین په جګړه کې مداخله ونه کړي. بلاروس ته په روسیې کې د اوکراین د روسي ډېر سره پوځیان ورغلي وو او پولند ویلې ده چې د دوی په سرحد باندې تر اوسه پورې آرامي ده، خو پولند د خپل خاورې دننه د اوکراینی ټپیانو لپاره روغتیایي اسانتیاوي چمتو کړي دي او وایي چې اوکراینیان کولای شي چې پولند ته ورشي د درملنې لپاره. بل خواته روسي په پولند باندې د غازو صادرات درولې دي او بریتانیا تازه دا خبر ورکړ چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې په اروپا کې د غازو او د تیلو بي پورته لاړې نشي، خو په روسي کې دننه بیا د روبل ارزش تر بل هر وخت راټیټ شوی دی او نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزش 9.6 ته ښکته شو. روسي راپورونه وایي چې نور هم خپل ارزش له لاسه ورکړی دی. تر جګړې مخکې یو ډالر شاوخوا بیا روبل تبادله کړي.
ډیره مننه احمد شیبارو چې د اوکراین باندې د برید وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې نړیوالو څخه خبرګونونه خوندل په دې اړه پوه شوي. اوس به ورشو افغانستان ته، دا چې د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه ویلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنون کې بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول، خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي يرغل ورپزړه کړ. د بریدونو په افغانستان کې یو لړ خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ اتمز د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي يرغل او په دې مسأله کې د نړۍ کې لدل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ لپاره وغورځوي. په ناروې کې په خواني افغان سفیر شکري بارغزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمه په سیاست باندې ستر اغیزاتي تبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بورس هوایی دګر کې ورسته له هغې د 1400 غګونه ووریدل شول چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو لپاره سره سم د خارکی فار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 او دزو غګونه ووریدل شوي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جګړې او د نورو پراخونو د تیری خلاف دی. اوس به ځینو عامو افغانانو ته غوښ شو چې هغه د اوکراین او روسیې دغه خطو په ارتباط څه وایي.
زما په ان کې روسیا په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکا او جګړه ونخلی، نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغه یو هیواد دی چې د نړۍ په هر کونج کې تاریخوالی رامنځته کیږي، په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کیږي. خو که چېرته دا جګړه ونخلي مخامخ اغیزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بل دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغیز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډیره له تیرو جګړو څخه دوی غزمن دي د جګړې ناوړې اغیزې دوی له یاد نه وځي کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلای د سلویخت سبان سلویخت کله کې چې د جګړه شوې ده نو د گاونډي او هوادونو که چیرته لري وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغیزې دوی سره موږ باندې کیږي ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکار خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
نوم یې عبدالبلاد دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم او دلته خپله په تربار چوک کې دوکانداري لرم. د دې په اړه خو دا نظر لرو روسیې چې د غواړي په نړۍ کې د خپلو زور زیات کړي او اوکراین څو ولایتو باندې ولکه وسنیولې ده نه او دغه غواړي امریکا بیا د دې په مقابل کې غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي نه غیم رااله د خپل ګټ شخصي ګټ د پاره رااله پر افغانستان حمله وکړه وسم غواړي پر اوکراین باندې د خپل شخصي ګټ د پاره پر اوکراین باندې حمله وکړي او لاندې کې د خپل واک لاندې راول خپل تصرف لاندې راول.
محمد آصف رؤفیم د کونړ ولایت اوسیدونکو په اوکراین باندې د روسیې هیواد لخوا شوې برید زه غندم ځکه د جنگ جګړو نه موږ ستړي یو د جنگ جګړې بد اثرات موږ ته ښه معلوم دي دغه جنگ به نه یوازې دا د روس او د اوکراین لپاره بد پایلې ولري بلکې دغه به د اروپا لپاره د نړۍ لپاره په ځانګړي ډول موږ افغانستان چې جنگ ځپلې هیواد یو موږ د پر بډېرې بد پایلې ولري ځکه جنگ بچری او د جنگ لوګي داسې نه ده چې په ماغه محدود سیمه کې به پاتې کیږي بلکې د جنگ لوخړې او لوګي او د جنگ بچري به خوښه سیمه تم غزيږي او نړۍ به دغه نه حتما ځین منه کیږي نو دغه عمل زغند مو.
اوس به راشو بیرته د افغانستان یوې مسلې ته. د ژمي د موسم په تمامېدو او د اوړي پسرلي په راتلو سره دا ویره ځي چې په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې د طالبانو په وړاندې د مخالفو ډلو په هغې منځ کې د مقاومت د جبهې جنګونه بیا زور واخلي. دغه اندېښنې په تیره بیا په شمالي ولایتونو کې ډېر د خلکو ترمنځ دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی کوم مشکل نه احساسوي او خپل ځواکونه چمتو کړي چې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست دی چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل، سږکال به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري، جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی، دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم په را رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي، چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثر شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي، خو وایي هلته لوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته هم د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوی دی. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکي لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملي اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوو، زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د زمي کې روزلي او ټول ولایت کې تقسیم کړي. امنیت ساتنه وظیفه لري او مطمئن اوسې د سپیکټ اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت نا وخته په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو دعا وختلو خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بی پولیس ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان یو اعلامې کې ویلي اوس وخت دغه جګړه ځپلي هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ګلمینه ده چې ماشومې په خورزوکۍ اخته سوای دی. ګلمینه وايي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپل ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسی برابرولای. له همدې عمله دا د 2.5 کلن ماشومې تر روغتون رسیدلای دی. د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې هم یو شمېر خلک له ورته وضعیت سره مخ دي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ بوهین کلي اوسیدونکی رحیم ګل وایي دوه ماشومان په شری او خورځواکۍ اخته سوي چې د درملنې توان نه لري.
تغذیه په سرخکان باندې مبتلا دي، ډیر زوريګم دلته روغتیاي هغه موږ ته ډیر په مشکلات باندې د کمبود دي. روغتیاي کسان نسته دي او همداسې روغتیاي دواګان نشان، ډیر موږ په مشکل باندې مواجه استو.
دا په داسې حال کې چې تازه پرون چهارشنبه نو وخت د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان دی ویلامي په خبرولو سره د افغانستان د روغتیاي وضعیت په اړه نیکنه خوده لیده. د سازمان ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پرختونونو کې له ظرفیت د ناروغانو کچه لوړه او روغتیاي خدماتونه هم په کافي اندازه تر خلکو نه رسیږي. د سازمان ویلي دا ستونزې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو په بندیدو سره رامنځته سوي دي. د سازمان دغه شان ویلي دا ستونزمنه ده چې د ټول افغانستان وضعیت وڅېړل سي، خو په 5 ولایتونو هرات، هلمند، کندهار، خوست او کندوز کې چې دوی کار کوي د روغتیاي خدماتونو د وړاندې کولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په ماشومانو کې خورځواکي او شرای زیات سوای دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خبره ډیری خلک د اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ او بې ځایه کېدو له امله کافي خواړه نسي برابرولای. هڅه مو وکړه د بی پولی ډاکټرانو د سازمان د دغه اعلامیې په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جاوید حجیر له ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د دغه وزارت مسؤلینو هم منلي وه چې په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړل سوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل سوی او تر څنګ د درملو او طبي وسایلو کمی هم شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان وزلوبي دریم پړاو لیک پیل شو. په دې لیک کې د 14 ولایتونو لوبډلې برخه لري چې نن یې د پیل مراسم په کابل کې ترسره شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
خایدا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په پلازمینه کابل کې تر ټولو ستره ورزشي میلوي. د وزلوبي لیگ دریم پړاونن پیل شو او لس ورځې دوام کوي. که څوم د پیل په رسمي مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو طالب چارواکو برخه اخیستي، خود مینوالو شمیر خورا کم دی. طالب چارواکي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد مینوالو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د نږدې 40,000 نندارچیانو د راتګ لپاره تیارې نیول شوې دي. خغلی وسیق دا هم ویل چې د وزلوبې د دریم پړاو په سیالیو کې د بیلابیل ولایتونو شپاړس لوبډلو برخه اخیستې چې په څلورو ګروپونو کې د یو بل په وړاندې لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالۍ د پرګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او دې لوبو ته به انشاءالله له 10,000 څخه نیولې تر 20,000 پورې مینهوال به راځي، کتونکي به راځي او دا لوبې به ګوري.
د وای دا سیالۍ د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو په مالي مرسته د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د بیلابیلو لوبډلو پهلوانان یا چپندازان وایي فکر نه کاوه چې په هیواد کې له دومره ستر سیاسي بدلون وروسته سږ کال د دغه سیالیو شاهدان ووسی. د بغلان ولایت چپنداز عارف خان پهلوان ازادي راډیو ته وویل
او وضعیت هم چې کتل د مونږ هیله نه واوله کې، نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت خراغی او د امنیت لخوانه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته، 14 ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري. انشاءالله د مونږ د بغلان ټیم سکلې سل په سلو آماده کې خیر مونږ لرو.
دغل تراغلی مینوال هم خوخ دی وای څو میاشتې وروسته ورته په کابل کې د تفریح او ساتيري زمينه برابرېږي. احمد الله حماد له بلخ ولایت د دې سیالیو د لیدلو لپاره راغلی وای د بلخ لوبډلې د خوخي لوبډلې د هیله لري چې دوی د سکل سیالیو اتلولي وګټي.
ډیر خوشاله چې د امارت په حکومت کې د سې یو برنامه برابرېږي او د تاسو بسکشي برنامه دی نوري ورزشي رښتې سره برابرېږي په هر ولایت کې. الحمدلله د بسکشي ماشاالله ډیر مینوال هم دي.
ازادي رادیو ته غوګست در د دمو په راپورونو خبرونو کې د اوکرين په اړه باندې ورستي جزئیات واوریدل. تر ټولو مهمه مسله دا و چې نن د اوکرين د بریدونو پر مال په لومړي شوبو کې شاوخوا 40 اوکرينيان وژل شوی او لس تنه نور هم ټپیان دي. په همدې ارتباط باندې اوس یو بحث هم لرو. په دغه بحث کې به د اوکرين او د روسیې ترمنځ همدغه کړکیچ په ارتباط خبري واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمی نه کړي او لترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغیز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
Дай вай муж ла тасу гвару чи сам дасти васли пром закакишли а хпулу куруну табларши. Забе тасу та вазе крам да Украин тул ва савал зуакуна чи да гуштана пур зай каби азадана кавалишли чи ла паузи марказуну вовзи а хпулу куруну табларши. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه بنیسي، خو په روسیې کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلیا غیسمنې کړي او ترهګر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګوره، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدغه تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي د لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمه کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپل ګټو لپاره کوي چې عدالت زمينه او مسایله وي. لبه دمرته افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافیه څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا برته د ترحګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې، او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بل خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هېوادونه اروپایي هېوادونه لکه ناروی دا هېوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې بیرته د سیمې د هېوادونو لکه پاکستان او ایران او هندوستان
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپای ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې څومره چې دا کله کې چونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي، او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماټیک انګیجمنت چې دوی ورته یا کمیږي، نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي. او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګرډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وازا چې بشري ناورین زیاتیږي، د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګرډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي، په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده کوي بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګرډلو سره د القاعده په شوبه کې هغه سره پالي کې افغانستان خدای مو کړی من نړیوالو ترګرډلو مرکز
باندې نه ننګل سر مجاهد سب د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی کده روشنه کې
د اسلامي امارت دریز البته په ټول او قضایاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دی او د بي ثباتي په طرف دی موږ هغه نه خوښو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په پاکستان کې لوی کال جنگ ترخه نتیجې لرو، نو خوښتنه مو دا د ټول هیوادونو د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټول سیمې په زیان تمامي. نو موږ هغه کې د خوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی تاسو دریز دا دی چې روسیه باید په اوکران باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي، د جنگ باعث شوی دي. نو که تبا هم وسی خبرې وسی روسیه هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنې چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کی؟
مهرباني
سماغه لریزه.
بله مهرباني،
درغه جې پورې چې د پانانو پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا د افغانستان د هیڅ یوات په ضد نه استعمالي کې ونه هم د چاتر ته موږ جوړ ورکو چې د افغانستان له خاورې په استفاده د ثباتي رامنځ کې افغانستان کې په سیمه کې یا بلې وات دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی په لور مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي، قتل دې سیاسي موقت باندې
په کوم نظر ورته کتل کیږي، یو دینی تعهد ده او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې سوی پاتې کیږي، او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.